خوردن کو د مشال ډیو پروانه کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منئ. وخت د ورځې 3 بجې شوی په دې کړي کې باور نن سهار د میدان وردګو په مرکز میدان خر کې ځانمرګي بری شوی دی چې په کې درې کسان مړو او څه باندې سل جبل شوی دی. د پاکستان د بلوچستان چارو سیکرټری وای د اته پرمختیایي هیوادونو په غونډه کې د اقتصادي چارو سربیره د افغانستان پر معامله هم خبرې وشوې. همداشان دا به هم واره چې د شمالي وزیرستان د ځایي خلکو په وینا تېره ورځ له میرانشاه سره نږدې په انغر کلي کې یوه لویه جرګه شوې. جرګې پریکړه کړې چې له سیمې څخه د سړي تښتونکي تراګر او امن خرابونکي په سمدستي توګه ووځي. د دې تر څنګ نور هم شمېر رپورټونه لرو خو لومړی پامیر ساحل ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لوبړی د مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان په میدان وردګو کې چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي او یو سل یو ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په موخه د مشرانو او علماو ځای ولس او د حافظ ګلبادر طالبانو جرګه کړې ده او په مصري پلازمینه کې حکومت د نننی لاریون او مظاهري امنیت لپاره پوځ او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. بشپړ خبرونه د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې ځانمرګي برید شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي او یو سل یو ژوبل شوي دي. سیمیز چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 8 بجې د ولایت په میدان ښار کې درنه ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. ولایتي ویان شاهد الله شاهد مشال راډیو ته وویل پیښه د میدان ښار امنیه قومندانۍ ته نږدې شوې ده. د ده په وینا د پیښې ښکار شوي زیاتره ولسی وګړي دي.
ګهاري په یو مازا موټر کې چې د انفجاري مواد نه د کړې او خاصې خاصه چولې په همدغه کوڅه کې د مرکزي سعید افسر دی په کوڅه کې دولت یې کوم بیا شاته انفجار ورکړې دی. انفجار په نامه دلته ملکي کسانو کورونه دي خلکو شي ډېر تلفات اوښتي دي. مجموعن تلفات چې موږ دا اوس تاسو سره خبرې کوو نوي کسان روغتون ته راوړل شوي دي. په نوي کې 15 نارینه دي په دې کې یوولس پکې ښځې دي 3 پکې ماشومان دي.
خو د روغتون رئیس رسمت الله عاصم وایي دوی ته تروسه یو سل یو ژوبل کسان راوړل شوي دي. د ده په خبره په چاودنه کې د دوی روغتون ته هم تاوان رسیدلی دی او یو شمېر ډاکتران پکې ژوبل شوي دي. د حملې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ځایي خلکو ویلې تېره ورځ له میرامشاه سره نږدې په انغر کلي کې جرګه شوې ده چې پکې پر یو شمېر مشرانو علماو د حافظ ګلبادر د ځایي طالبانو سربیره عام ولس هم ګډون کړی دی. د سیمې یو ځایي خبریال ملک ممتاز مشال راډیو ته ویل چې د دې جرګې مقصد د سیمې امنیت ټینګښت و.
د وزیرستان کې مختلف قسم د بدامنی او کشدګي چې روانه ده هغه متعلق د خبره وکړه چې د حکومت او د قبایل ترمنځ چې کوم امر معاهده ده هغه برقراره ده. په چارو چې داس خلک چې دلته په فورسز باندې حمله کو او هغه نه عام خلک ته نقصان رسي او بل طرف ته دا وایي چې فورسز ته په چارو چې کوم حمله اوروي چې هغه باندې غاده وکړو.
جرګې په پریکړه کې ویلې لسیمې د سړی تښتونکي ترهګر او امن ته تاوان رسوونکي په سمدستي توګه ووځي کنه نو به وژل شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اتو اسلامي هیوادونو مشران او اقتصادي اړیکو او همکارۍ پر پراخولو سره سلا شوې دي. د ډی ایټ په نوم د دې ټولنې پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، انډونیشیا، نایجیریا او ولسمشرانو د ترکیې وزیر اعظم او د مصر، ملیشیا او بنگلاديش چارواکو ګډون وکړ. د غونډې د پرانیستو پر وخت پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری وویل دوی د سولې او ولسواکۍ په لټه کې دي.
The people of Pakistan stand with their brothers and sisters across the
دی وای د پاکستان ولس د اتو پرمختیایي هیوادونو لورونو او خويندو سره په څنګ کې ولاړ دی. د سولې، دیموکراسي او سوکالۍ په لټه کې یوازینه لار پرمختګ دی چې شریکی مخه تر لاسه کړو او په ګډه سره دا کار کولای شو. د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د ډیټ غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلوبلایزیشن له اثراتو سره د سیالۍ لپاره به د ګډون او خبرو اترو له لارې پر خپلو پرمختیایي اهدافو توجه زیاتوي. د پاکستان تحریک طالبان د بلوچستان ژوب له ګلکچ سیمې د پاکستان استخباراتي ادارې دوه تختول شویو کارکونکو ویډیو خپره کړې ده. په ویډیو کې دا دواړه کسان لاستړلې درېدلې خودل شوي. دوی په خپل وار په خپلو خبرو کې له خپلو افسرانو، پوځ او حکومت څخه د خپل خلاصون غوښتنه کوي. دا دواړه کسان د روان کال مارچ پر اتمه تختول شوي ول. د پاکستان پنجاب په جنگ ولسوالۍ کې د هوایی پوځ میراج الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله پرېوتې ده. د هیواد دولتي ټلویزیون وایي الوتکه بیګا د شپې پریوتې ده او پیلوټ بلال صابری پکې وژل شوی دی. د چارواکو په خبره الوتکه د شورکوټ له رفیق هوایي ډګره د تربیتي پرواز په مخه والوته او لږ وخت وروسته پکې اور بل شو او الوتکه پریوته. د هوایي پوځ مطبوعاتو څانګې د پیښې پخلی کړی دی. په مصري پلازمینه کې نن له مهمو ودانیو سره د امنیتي او پوځي سرتیري ځای پر ځای کړل شوی دی. حکومت مخالفه ډله د قاهرې په تحریر څلوراره کې نن د لوی لاریون پلان جوړ کړی دی چې د ولسمشر محمد مرسي د آئینی بدلونونو پر ضد احتجاج وکړي. تیره ورځ د مصر ولسمشر محمد مرسي پلویانو او مخالفانو د هغه ولسمشریز حکم پر ضد او په حق کې مظاهرې وکړې چې تر مخې نوموړي ځانته د یو اړخیزې پریکړې له لارې ډېر زیات واک ورکړی دی. تیره ورځ په خپور شوي فرمان کې ولسمشر مرسي ځان ته دا واک ورکړ چې د هر هغه ګام یا پریکړې مخنیوي وکوي چې د انقلاب ضد وي. دا فرمان وایي د ولسمشر جاری کړي فرمانونه، پریکړې او قوانین به حتمي وي او پر ضد یې اپیل نشي کېدای. د اصلاحاتو پلویانو فعالانو پر مرسي تور پورې کړی دی چې آمرانه یا ډکټاټوري واک ترلاسه کوي او د تیر کال بغاوت پر آیډیالونو حمله کوي. د مخالفو ډلو یو مشر محمد البرادعی ویلی مرسي ځان د مصر نوی فرعون په توګه مقرر کړی دی. تمه ده نن د اروپایي ټولنې مشران د ټولنې وکالنی بودیجې یا بجټ په اړه خبرې اترې بیا پیل کړي. د خبرو لومړی لنډ پړاو نن د بلجیم په پلازمینې برسلز کې سهار وختي پای ته ورسید. په دې خبرو کې د هیڅ مهمې پریکړې خبر نه دی ورکړل شوی. د جرمني چانسلر انګیلا میرکل خبریالانو ته ویلي هغه ګمان نه کوي چې د روانې اونۍ تر پایه به موافقې ته ورسیږي او دا چې امکان دی نور باس هم وشي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مد مشالې دی نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول په روانه غړي کې به وري.
د افغانستان په میدان وردګ کې ځانمرګي بریچې وې دي.
ټوټل د نوی نفر دي. ول ډېر نفر د کولشن فورس مرکز ته یې انتقال کړی.
په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو لسمی د ترګرو وستلو او د امن پر ځای کولو لپاره جرګه کړې.
میران شاه بازور شي چې ما حالات خراب شوی دي او نامان خراب تا هغه متعلق وي چې مش وسل کسر او قبایل وی چې هغه مسلح دل دلته غاش کو.
په اسلام آباد کې یو کارپوای
پدې کې هیڅ څه نشته رې چې پاکستان ته د اوس حالاتو کې اقتصادي سپورت پکار دی. د دې کوم ایجنډا راته ان شاء الله دې کوي او عملی شکل ورکړي شي نو پاکستان چې اوس کوم کرایسس سره مخامخ دی پدې کې ډېره بهتري راځي.
او په روستۍ نیمای کې د ټوکو ټاکالو اونیزا خبرونه پام کوه هم لرو.
جنگ خوز د پریشانی خبره ده هم نه هر خواته جنگ د سرکار او خرکار په ګرانې جنگ د اپوزیشن او حکومت په کرسۍ جنگ د مزدور او مالک په روپۍ جنگ
د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. د مشالې ډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورټ او دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې ځانمرګي بریدا درې کسان وجلی او یو سل یو کسان یې جوبل کړی دي. سیمه چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 8 بجې د ولایت په میدان خار کې درنا ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. ولایتي وایاندو شاهد الله شاهد مشالې ډو تویل پیخه د میدان خار امنیا کمانډانی ته نږدې شوې ده. همدا شاند د حمله پلا وسلوال طالبانو پر غاړه خستی. نو تفصیل د مشالډیو خبريال سید شاسکی مرکوی.
چارواکی وای برید امنیه قومندانۍ ته سیرمه په هماهنګي کوڅه کې شوې ده. د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد وای چې تر اوسه پورې د پیخ لزای څخه څلويخ تنه چپ شوی کسان د میدان خر روختون ته لګول شوې ده. د وای کې د شځینه کسان کابل ته هم د درملنې په موخه وړل شوې وي او کې د شه د پیخ د قربانیانو شمیره ډیر لوړ شي. خو د میدان وردګو د امیر اختیار رئیس غلام فاروق مخلص بیا وای چې په پیخ کې تر اوسه پورې نوې تنه چپین شوې ده. د وای ځینې نور کسان کابل ته هم د درملنې په موخه دول شوی دی. د غلام فاروق په خبره په جوبلو شویو کسانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي.
ټوټل د 9 نفر دي. وله 10 نفر د کولشن فورس مرکز ته یې انتقال کړی او ځنه نور نو هغه مرکز ته هم انتقال شوی. او 3 نفر د شهیدان دي چې 15 نفر غږی نورینا دي چې 15 نفر نه یې ګډو تالور ماشومان دي.
د
میدان وردګو یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله وویل چې په برید کې د میدان وردګو د زندان ګڼ شمېر بندیان او د ودان په نامه د یوې موسسې د روغتون کارکوونکي هم ژوبل شوي دي. بلخوا بیا وسلوال طالبان د برید مسؤلیت مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې وطن ملګري یې د هماهنګۍ پر مرکز ځانمرګۍ برید کړی دی چې پکې لسګونه بهرني او کورني سرتېري وژل شوي دي. دی وایي دغه ځانمرګۍ برید د دوی د هغو ملګرو غچ اخیستل وو چې په تیرو دریو ورځو کې په کابل کې اعدام شوي دي. څه موده وړاندې هم په میدان وردګو کې ورته برید شوی وو چې لسګونه تنه عام وګړي پکې مړه او ټپیان شوي وو.
پام کوه
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مورچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوه
کلیونی حاکم مفتی مشوره
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اردن کو پرست نیمای کی پام کا اونې ځ خبرونه هم لرو خو زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د ځای خلکو په وینا تیر ورځ له میرانشاه سره نږدې په انغر کلی کې یو لوی جرګه شوه چې د یو شمیر مشرانو علماو او د حافظ ګلبادر د ځای طالبانو د شورا سربیره عام ولس هم په ګڼ شمیر کې ګډون پکې کړی وو. جرګې پریکړه کړې چې له سیمې څخه د سړي تختونکي ترګر او امن خرابونکي په سمدستي توګه اوزی گینی لمرک سره بمخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشالری خبريال کوي.
د ځایی خلکو په وینا په جرګه کې مشرانو او ځایی شورا په دې خبره زور ورکړی چې په سیمه کې اغواکار ترهګر او امن خرابون کې دی فوري اوزی کنی په ګولو به وویشتل شي. دوی ویلی دی کم خلک چې د نصرګند وسلوالو لخوا په هدفي وژنو کې وژل کیږي دا مختلف خلک په پټو جامو کې کوي چې د دوی خلاف به کاروایی کیږي. په دغه جرګه کې مشرانو ویلی دی چې میرانشاه بازار د حفاظت دپاره به د سلو قبایلیانو لخکر جوړولی شي چې د بازار او خلکو حفاظت به کوي او چې دغلته ناسوک سرکاري ودانۍ په نښه نه کړي. د جرګې مشرانو په دولت هم زور ورکړی دی چې د دوی هڅو باوجود هم که کله کله سماین چاودنې رامنځته کیږي نو په ولسي ودانۍ او بازارونو دې ګولې نه وروي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د مشرانو نظر وپوښتو خو د امنیت په خاطر چا نه وغوښتل چې ځان د سر غړې وښایي خو د آوازونو نارې کړکولو په شرط یې د جرګې خبرې شریکې کړې. د دغه جرګې په اړه په سیمه کې موجود ځایي خبریال ممتاز ملک مشال ریډیو ته وایي
د وزیرستان کې مختلف قسم د بدامنی او کشدګي چې روانه ده هغې متعلق دی خبره وکړه چې د حکومت او د قبایلو ترمنځ چې کوم امر معاهده ده هغه برقراره ده. په چارو چې داس خلک وي چې دلته په دې فورسز باندې حمله کو او هغې نه عام خلکو ته نقصان رسوي او بل طرف ته دا وایي چې فورسز ته په چارو چې کوم حمله اور وي چې هغې بندې غادي کو او بل طرف ته دا خبره وکړه چې لکه وزیرستان چې د لاسې او تیورې د نه بجلی سپلای باندې په چارو حکومت ته چې هغه د فوري طور باندې ټیکو میرانشاه بازور شي چې کومه حالات خراب شوي دي امن امان خراب تا هغې متعلق وایي چې میش وسل کسون قبایل وي چې هغه مسله دلته ګاش کو.
څېړونکي خادم حسین چې په روانو حالاتو ژور نظر لري کلامو چې دوی څخه وپوښتل چې د قبایلو دغه جرګه څه تاثر ورکوي او د دوی دغه پریکړې تر کومه حده پورې عملي کېدلی شي نو دوی مشال ریډیو ته وایي
د قبایلي سیمو په عمومي توګه او د شمالي وزیرستان په خصوصي توګه اختیار د پریکړې کولو درې قسمه خلک کوي. یو خو هغه خلک کوي کوم چې ټوپک لري او هغه د وزیرستان خلک، دویم هغه خلک دي چې ټوپک لري او هغه نړیوال کال اڑکی لري د عربو د چچنو د ازبکو خلق او دریم هغه خلق دي چې اګی تو فرق لري او هغه ریاستی ادارې دي لکه فوج. دویمه خبره په دې کې دا ده چې کومې پریکړې شوي دي په هغه پریکړو کې دی کوشش دا کړی دی چې مونږ داسې وکړی شو چې ریاست په حواله نړیوال چې کوم قوتونه دي په دې سیمه کې د هغې په حواله او د عامو خلکو په حواله یو توازن پیدا کړی شي. دا علامتي یو اهمیت هم لري. د پاکستان د ریاست عملداری په شمالي وزیرستان کې نشته، ځکه هغه خلک فیصلې کوي کوم خلک چې ما تاسو ته یاد کړ. هر دو قسمه خلک هغه ته په یو خبره متفق شي نو دا عملي کولی شي، خو که هر یو دریم فریق پکې د مزاحمت کولو یا د خنډ اچولو اراده وکړه نو دغه د عملي کېدو نه بهر پاتې کېدی هم شي.
دا یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې دا په اول ځل ده چې ځایي مشران او عام ولس په دومره ګڼ شمېر کې راجمع شوي دي او دغه پریکړه یې کړې دي. خو څېړونکي وایي که دغلته ټول قوتونه چې واک لري متفق شي نو ښې نتیجې به ورکړي.
رپورٹ موارد همداراز تحریک طالبان پاکستان د جوب له ګلکچ سیمې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې د دوو تختول شو اهلکارانو ویډیو خپره کړې چې دواړه لاس تړلی ولاړ دي او په خپل وار سره بیان ورکوي او د خپل افسرانو پوز او حکومت څخه د خلاصون پړه غوښتنه کوي. نورحال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال کوي.
تحریک طالبان پاکستان د ژوب ګلکچ سیمې څخه د روان کال درېیمې میاشتې په اتمه نېټه تختول شویو د پاکستان استخباراتي ادارو دوه اهلکارانو ویډیو خپره کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې دواړه اهلکاران په لاسونو او خپې تړلې شوي خودل شوي دي. چشاته امیر تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود په یوه پرده باندې لیکلې شوې په نظر راځي او دا ټوپک سره ولاړ طالبانی هم شاته ولاړ خودل شوی دی. په دغه ویډیو کې دواړه اهلکارانو نه وار په وار بیانونه ریکارډ کولی شي چې وایي د روانې میاشتې په 19 نیټه دغه ویډیو د دوی نه جوړولی شي او د روان کال را روانې دسمبر میاشتې اوله نیټه طالبانو دوی ته اخیری ډیډلاین ورکړی دی چې که دولت د طالبانو مطالبې پوره نه کړي نو دوی دواړه به ووژني. د تحریک طالبان پاکستان لخوا تختول شوی دواړه اهلکاران په دغه ویډیو کې د خپلو افسرانو فوز او دولت نه غوښتنه کوي چې د وسلوالو مطالبه دې ومني، کنی دوی دواړه به ووژني. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
علاقه ګلکچ 8 مارچ 2012 کو تحریک طالبان
د مارچ میاشتې په 8 نیټه تحریک طالبان پاکستان گرفتار کړو او نن 9 نومبر باندې زموږ دغه ویډیو جوړولې شي چې په دې کې دولت ته د روانې میاشتې اوله نیټه د طالبانو لخوا اخیری ډیډلاین ورکړې شوې ده او که د یادې شوې نیټې پورې دولت د طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو موږ دواړه به ووژني. لهذا موږ د دولت، خپل فوزي افسران، ملټري انټیلیجنس افسران او خپل ذاتی افسر کرنل افضل نه بھرپور اپیل کوو چې خدا را د طالبانو کمی مطالبې دي هغه پوره کړی او موږ د دوی قید نه خلاص کړی
او انکه مطالبات تسلیم کرکه امه ازادي دلایي.
د یادونه ده چې تحریک طالبان پاکستان لخوا تختول شویو ګوملزام ډیم کارکونکو د اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان ویډیوئی پیغامونه هم په بیا بیا رسنیو ته خپره کړل شوی دي، خو لا تر دې دمه دغه ټول اهلکاران د تحریک طالبان پاکستان په منګولو کې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلی داری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چې
دې را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
امریکا د ترګرو د نخ کول او د ترګرۍ د رام کول لپاره د ډرون ټیکنالوژي نه کار اخلي چې اکثره وخت پرې نیوکه هم کیږي، خو بل پلو خلک دا ویروي چې یوازې د ډرون بریدونو د لارې د ولسی خلکو د نخه کېدو ویره موجود نه وي. په نورو جنگونو کې هم دا ویره په خپل حال وي او بل دا چې د ډرون بریدونه د هغه خلکو خلاف ترسره کیږي چاته چې کواک په لاس ورشي نو زمنګ او ستاسو په وجلو هیڅ ډول دریغ نه کوي. نو څه غواړي ډرون ک جهادیان؟ ټایمز مجلې په دې اړه یو مقاله لري چې ژباړه تاسو ته نجیبه مې وړاندې کوي.
په ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ ارنوویچ لیکي بي پایلټ الوتکې د اورپکو د نخه کولو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره موثر دي خو دغه بریاوي خپل خطرې هم لري. نوموړی وایي په حقیقي ژوند کې جادو تر ډېرې مودې پورې خپل اثر قائم نشي ساتلی او په تیره یو لسیزه کې ترسره شوې د ډرون حملې داسې ښکاري لکه د چراغ پیری چې یوې ستونزې ته د حل لار لټولې وي. د لیکوال په باور د باراک اوباما انتظامی غوښتل داسې څه وکړي چې امریکا او د هغې اتحادیانو ته د القاعدی او د نورو ترهګرو ډلو د شبکو د راپرځولو موقع هم په لاس کې ورشي او دا موقع هم ترلاسه کړي چې د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي او هلته جمهوري حکومت هم په خپل حال پاتې شي. ورځپاڼه لیکي بیا امریکایانو سراغ وموخلو او د ډرون پیری ترې راووتلو په داسې حال کې چې امریکې د عراق نه خپل ځواکونه ویستلي او د افغانستان نه د ویستلو پلان لري. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه زیات شوي او بې له دې چې د امریکې کوم سرتیری ووژل شي د ترهګرو خطرناکه مشران په غرایزو سیمو کې په نښه کیږي. لیکوال وایي خو بیا هم پر ډرون بریدونو نیوکې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د مقالې د لیکوال ډیوډ ارنوویچ په باور هغه خلک چې د ډرون بریدونو مخالفت کوي سو دلایل وړاندې کوي لکه د دې بریدونو په ترڅ کې د ولسی خلکو په نخه کېدل یا په ویره کې مبتلا کېدل. دا ډول بریدونه د ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغلي. دا د نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او دا چې د ډرون الوتکې په کمو پیسو ترلاسه کېدای شي نو ځکه ښایي د استعمال دایره به لوړه او شوق به زیات شي. لیکوال په اخره کې وایي چې کله هم یو ولسی کس مري نو تر شا یو غمجنه کورنۍ پرېږدي. خو د لږې شېبې دپاره فکر وکړئ چې د بی پایلټ الوتکو د لارې هغه کسان په نښه کېږي چې که وس ولري نو زموږ په وژلو دریغ نه کوي. لیکوال وایي د دې باوجود هم د ولسی خلکو د نښه کېدو ویره په خپل ځای وي خو په دې هم باید غور وشي چې آیا ډرون د نورو پوځي عملیاتو نه زیات ولسی کسان په نښه کوي او که څنګه. نوموړی وایي په پاکستان کې د ډرون بریدونو په ترڅ کې څه ناڅه 3,500 کسان وژل شوی چې په منځ کې د سلور نه نیول تر 900 پورې ولسی کسان هم خودل کیږي. معنی دا چې پاتې 2.5 یا 3,000 نور کسان د القاعده غړي او یا هم نور بهرني ترهګرو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د اسلامي نړۍ د اتو پرمختیايي هیوادونو د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د غړو هیوادونو ترمنځ به د اقتصادي همکارۍ، امن او د جمهوریت د استحکام لپاره په ګډه کوششونه کیږي. د زیارت په ماخام په اسلام آباد کې د اتو پرمختیايي هیوادونو تر سرمشري وروسته دیش نکاتی مشترکه اعلامیه جاری کړل شوه چې پکې ویل شوی دی چې جمهوریت هغه واحد نظام دی چې نه یوازې د هیوادونو اقتصاد ورسره ښه کېدی شي بلکې د اولس د جون معیار هم ورسره بهتره کېدی شي. په دې اکلا نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د ډی ایټ سرمشریز اجلاس وروستو جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلې شوی دی چې غړي ملکونو ترمنځ امن، رواداری او جمهوریت د استحکام لپاره به په ګډه سره کوششونه کولای شي. بیګا په اسلام آباد کې د اته ترقی پذیر ملکونو تنظیم ډی ایټ سرمشریز اجلاس وروستو 15 نکاتی مشترکه اعلامیه جاری کړی شو. په اعلامیه کې زیاته کړی شوی ده چې جمهوریت هغه واحد نظام دی چې ورسره نه صرف معیشت ته وده ملاوي دی شي بلکې د اولس د ژوند معیار ورسره هم ښه کېدی شي. په اعلامیه کې ویلې شوی دي چې د غړي ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو کې به نجی شعبه هم شاملول شي او صنعتي شعبه کې مرستو لپاره به مشترکه منصوبه جوړول شي او د غړي ملکونو ترمنځ د تجارت شعبه ته به هم وده ورکول شي. د ډی ایټ سرمشری اجلاس په پیل کې د نایجیریا صدر او د ډی ایټ ملکونو پخوانی چیرمن ګډلک جوناتن د راتلونکو 2 کال لپاره د ډی ایټ ملکونو صدارت پاکستان ته سپارلو پر مهال وویل
د اسلامي جمهوریه پاکستان صدر آصف علی زرداری ته دراتون کې دو کال لپاره د ډی ایټ ملکونو چیرمنشپ ورکوم او پاکستان په ډی ایټ تنظیم کې خپل پوره پوره کردار ادا کړی دی. د ډی ایټ ملکونو خپل منځي مرستو لپاره فعال کردار د ستاینې وړ دی او په تیر دو کالو کې موږ کوشش کړی دی چې خپل منځي اقتصادي مرستو ته وده ورکړی شي. زه ګڼم چې د ډی ایټ مستقبل به ډیر روښانه وي.
پاکستان ته د مشرولي ورکولو وروسته سرمشریز اجلاس ته خپل وینا کې صدر آصف علی زرداری د نایجیریا او د نورو غړو ملکونو شکریا ادا کړه او ویل چې د ډی ایټ ملکونو د اولس خوشحالي زمنګ ذمہواری ده او د لړکې بعد د ډی ایټ اسلام آباد سرمشریز اجلاس یو غوره اجلاس ثابت شي. نوموړي ویل چې معاشي ترقۍ لپاره ضروری ده چې د نجو شوبې حوصله افزایی وکړو او د سیزونو په بدل کې د سیزونو تجارت ته د ودې ورکولو ضرورت دی. صدر زرداری زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري جدوجہد په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی.
پنځه کاله وړاندې زما ملک پاکستان په حقیقي مانو کې د جمهوریت سفر شروع کړی و او په دې پنځه کاله کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي یو. خو زما کوشش دی چې زه د ولس ته او پاکستان ته ترقی ورکړم. څرنګه چې پاکستان د چیلنجونو سره مخ دی نو داسې د دې منطقې نور ملکونه هم د دې چیلنجونو سره مخ دي او نن موږ په دې مقصد را یوځای شوي یو چې د ترهګرۍ په مسله او د اقتصاد په مسلو به څنګه کابو وموندې شي او د دې د حل لپاره به سلاري چاري وي.
سرمشریز اجلاس ته د ایران صدر محمود احمدی نژاد، د انډونیشیا صدر، د مصر نائب صدر محمود مالکی، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان، د ملیشیا نائب وزیر اعظم محی الدین یاسین او د بنگلہ دیش د وزیر اعظم مشیر سید گوہر علی رضوی هم ویناگانی وکړې او ټولو مشرانو خپل منځي تجارت ته په ودی ورکولو زور راوړو. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې یو ملک تر هغې ترقی نشي کولای چې ترڅو اقتصاد مضبوط نه وي، نو باید چې دا ملکونه خپل منځي تجارت ته وده ورکړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان په اوس حالاتو کې اقتصادي سپورت پکار دی. ساينس او ټکنالوژي کې موږ ته هیڅ ضرورت دی او دا شانتي زموږ لپاره یو ایکسپورت مارکیټ پکار دی. نو دا ټول حوالو سره د دې چې کوم ایجنډا راته ان شاء الله دې ته یو عملي شکل ورکړی شي نو پاکستان چې اوس کوم کرایسس سره مخامخ دی په دې کې ډېره بهتري راځي.
یاد دی وی چې دا اتمه سرمشریزه غونډه وا چې په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. راتلونکي سرمشریزه غونډه به په ترکی کې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بنو چارو سیکرټري وایي د اتو پرمختیایي هیوادونو په غونډه کې د اقتصادي چارو سربیره د افغانستان پر معاملې هم خبرې وشوې او راغلي مشران په افغانستان کې د پخلاینې په بهیر کې د پاکستان لخوا په پورته کړل شوو ګامونو خبر کړل شول. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د خپل همکار ریاض موسی خیل په ریپورت کې ورو.
د زیارت پر ورځ ماښام د خارجه دفتر ودانۍ کې د خبري غونډې دوران خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی د ډی ایټ په غونډه او دې کې ذکر شوی چارو باندې خبرې وکړې. د ده په وینا ډی ایټ چارټر، ګلوبل ویژن او اسلام آباد ډکلریشن لوی کامیابی دي او د غړو ملکونو ترمنځ د تجارت زیاتېدو سره به معیشت ته ګټه ورسي. د افغانستان په حواله د یوې پوښتنې په ځواب کې جلیل عباس زیاته کړه:
آی کین اونلی سی دټ دی افغانستان واز ډسکسډ ان دی سټیټمنټس اف سم اف دی لیډرز.
زه فقط دومره ویلشم چې د افغانستان معاملې د بعض مشرانو بیانونو کې ذکر وشو او د دې خبرې سره هم هر یو مشر متفق وو چې افغانستان کې امن او استحکام به ټوله سیمه کې قلاره راولي. موږ خپلو خبرو کې مشران افغان امن عمل کې د پورته کړې شوي اقداماتو او د امن عالی شورا د غړو د دورې نه خبر کړ چې ورسره به مفاهمتي عمل او افغانستان کې امن او استحکام ته وده ترلاسه شي.
خو بل طرف ته د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د لوست د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې د افغانستان د حالاتو او معاملو د ډی ایټ په اکثره ملکونو څخه خاص اثر نه پریوزي. دی زیاتوي
معاملے دے کے دیر کار نشتا دی ایٹ کے چکم ممالک افغانستان معاملہ کے سا اثر و رسوخ لری یا براہ راست تعلق وکرات لے شی اگر پاکستان او ایران او ترکی ترکیل تے اسکر لے گرے دے پاکستان او ایران گاونڈیان بھی انڈونیشیا بانگلیش کا افغانستان کے سکوے شی یا بنگلہ دیش.
دیو تپوس پا زواب کی خارجہ سکتر اوی چی دا اجمل کساب دا پانسے نولان دے پاکستان خبر کلے شوے ہو او دا چی دا دی رستو سکسما بدے پیخی مخنیوی دا پارا اسلام آباد کې دوړان دنا سیکیورټی سخت ده او د عامو خلکو په ګډون د ډیپلوماټانو حفاظت د پاکستان ذمہواری ده او پاکستان دغه ذمہواری په ښه شان تر سره کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه
تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او وس هم او وختیدون کې رید نیم بجې او پامیر ساحل هم سټوډیو ته غلې د هغوی نه با لن خبرونه اورو خو د خبرونو اورسته پام کوه اونیز خبرونه هم لرو
د افغانستان په میدان وردګو کې چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي او یو سلویو ژوبل دي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په مخه د مشرانو علماو ځایي ولس او د حافظ ګلبادر طالبانو جرګه کړې ده په اسلام آباد کې د اتو پرمختیایي هیوادونو مشران د اقتصادي اړیکو پر پراخولو سره سلا شوې دي د پاکستان تحریک طالبان یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د استخباراتي ادارې تختول شوي دوه کارکونکو خودلي چې له چارواکو د خپل خلاصون غوښتنه کوي په مصري پلازمینه کې حکومت د نننی لاریون او مظاهرې امنیت لپاره فوج او امنیتی سرتیری ځای پر ځای کړی دي او تمه ده نن د اروپای ټولنې راتلونکي وکالن بجټ په اړه باس بیا پیل شي
نن خبرونه مو د مشالې دی نوور د لوز اسلام آباد ته چیرند پاکستان ز نوور سپانو په خپل اداریو کې سرغې سړي د ریاض مستخیل نوور
ایکسپریس رسپان لیکي چې د شورو او زیارت پورز او شپه کې کراچي پینډه او کوټه کې د ترهګرې پیښو کې د پولیس اهلکارو په ګډون ډیر شترمل او آتش پیته جوړل شوې دي اداري وایي چې د ترهګرې خلاف د پاکستان هلې ځلې او قربانې د چانه پټې نه دي خو حقیقت دا دی چې د دې ترهګرې مقصد د پاکستان په کوسه کوسه او کور په کور جنگونه شروع کول دي او ځکه هم ترهګر مختلفې مذهبي ډلې بازارونه او مزارونه په نخه کوي او ورسره پاکستانی ځمکني او فضائي فوج هم د دوی په نخه دي اداري چې داسې حالاتو کې زموږ په استخباراتي ادارو لا ډېر ځموري راځي چې دوی وګوري کم کم ځای کې خلک د ترهګرو مرسته کوي ځکه چې ځان وجون کې حمله کوونکي د لرې نه ناراضي نو باید چې استخباراتي نظام نور هم فعال کړي شي نو د دې سره به ترهګري تر ډېره حد کم شي د غرنګ د انګریزي ژبو رسپانو ډان او ایکسپریس ټریبیون خپل ادارې د ډی ایټ په غونډه لیکلي دي ایکسپریس ټریبیون وایي چې د یوې اندازې مطابق د مشرانو د یو عرب خلکو نمائندګي کوله او د نایجیریا او مصر په ګډون د بازي ملکونو مشر رانو او بازي استادو د کې غډون وکړو کم چې یو ډیر خ علامت دی اداري وایي چې غونډه کې د امنیت سره سره د غزا په صورت حال خبرې وشوي او د دین سر به را د تجارت او معیشت په چارو غور شو چې پکې پریکلو شو چې د غړو ملکونو ترمنځ زبات تجارت 2013 پورې 1500 ارب ډالرونه واړول شي اداري اخره کې وایي چې د غیر ملکی ملمنو دراتک په وخت امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای خلک هم د ټرافیک جام او تالاشي پرنګستون سره مخ خو بیا هم د پرم نه غونډه رستو دا تملری کې دي شي چې د خواګه باد د ټولو غړو ملکونو ولسته ورسی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوردون کوډان ورسپنه لیکي چې د ممبئی خار په خنړې او بریدونو کې ککړ اجمل کساب ته پانسي ورکړل شو خو څلور کاله اورسته اوس هم ډېرې پښتنې بے جواب دي بلخوا ای پی خبری ایجنسی لیکي کڅه هم د سواد پر ملالا یوسفزئی د بریدو وروسته په پاکستان کې یو قسم بدلون سر ترسترګو کیږي خو رځې باوجود اوس هم وسلوال طالبان د جنکو سکولونه پنخه کوي د دوه مخالو غټه کې د ګولیاز نو
ډان ورسپانې په ادارې کې راغلي چې د هندستان په ممبئی ښار کې د 2003 کال خونړی بریدونو یوازنې بریدګر اجمل قصاب ته په پټه پانسي ورکول د هغه بخ به حصہ او د ډلېز وجنو یادګر نه ده چې پاکستان او هند تقریبا له جنگ سره مخ کړي وو ادارې زیاتوي چې سلور کال وروسته هم ډېری پښتني دي چې جوابونو ته اړتیا لري د دې بریدونو پر شا کوم لاسونه وو چې په سونو معصوم خلک یې وژل د دې مخې څوي دغه وسلوالو د ته په کوم ځایونو کې روزنه ورکړل شوې وه او له کوم ځایونو نه وسله ترلاسه کړې وه. هغه څوک چې دغه وسله وال یې د خونړۍ مشن لپاره تیار کړي وو، دوی ته د اپریشن اسانتیاوي چې هند پورې د کشتو سفر پکې شامل وو چا ورکړی وو او ولې پاکستان د دغه کسانو په هلو ځلو خبر نه وو. ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې ورپکې په آزاد توګه خپل عملیات ترسره کوي او په کومو ځایونو کې چې غواړي په هغه ځایونو کې اهداف په نښه کوي. دغه ورپکې په بهرنیو هیوادونو کې هم د عملیاتو منصوبې په پاکستان کې جوړوي. د ممبئی خونړۍ بریدونو نه یو سبق ترلاسه کېدای شي چې حکومت او ولس په ګډه سره د ترهګرۍ لوی ګواښ چې د خلکو او د هیواد امنیت پر ضد دی یو موټی شي. بلخوا ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي په سوات کې شازیه او کائنات ریاض خپل سکونو ته ستانه شوي. دا دواړه هغه نجونې دي چې ملالا یوسفزی سره سکول ته روانې وي او د وسلوالو طالبانو په برید کې ژوبل شوي وي. خبري اژانس لیکي طالبانو ملالا په دې خبره په نخه کړې وه چې هغې د ښځو او د نجونو د تعلیم خبره کوله. خبري اژانس زیاتوي چې په ملالا د برید کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي او دا د اندېښنې خبره ده. په پاکستان کې پر ملالا یوسفزی د برید وروستو بدلون راغلی وو. د لومړي ګام په توګه په دغه هیواد کې د هلکانو او د نجونو تعلیم لازمی ګرځول لپاره پارلمان قانون سازی کړی و چې تر مخه یې ماشومان په کور ساتل به جرم وي او هغه کورنۍ به $1500 جرمانه کیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. خبري اژانس وايي اوس هم وسلوال طالبان نجونې په نخه کوي. د رواني میاشتې په لومړو کې په قبایلي سیمه کې وسلوالو د نجونو یو سکول په بس تیزاب شیندلی وو او په بیان کې ویلي وو چې دغه نجونې د تعلیم د لارې د مغرب اغدار خپلوي.
دا مشال ریډیو دا
د الجزیرا د په الجزیرا پاڼه لیکل شوی یو مقاله کې راغلی دی چې دا مهال د پاکستان طاقتور پوز د یو نوی جنگ سره مخامخ دی. خدا زل دغه جنگ د سغددیزو ډلو او وسلوالو سره نه بلکې د پاکستان ستر عدالت سره دی. دغه مقاله نور مهمه برخه ل مجید بابا راوړو.
په الجزیرا وپاړه لیکلی شوی یو مقاله کې راغلی دی چې دا مهال د پاکستان طاقتور پوز د یو نوی جنگ سره مخ دی. خو دا ځل دغه جنگ د سختري زړلو او وسلوالو یاغیانو سره نه دی، بلکې دا ځل مخالف خواته د پاکستان ستر عدالت ولاړ دی. مقاله دی ته وی چې په 16 کې دا ړومبه ځل دی چې د جنوب مشرقي اسیا په دغه هیواد د طاقتور پوز واک د ننګونو سره مخ شوی دی. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا پوز به دغه ننګونو ته سر کیږدي او کنه. مقاله لیکونکي علي مصطفی لیکي چې د ستر عدالت ستر قاضی افتخار محمد چودھری پس له هغه د پاکستان د پوست سخت مخالف ګرځېدلې ده. کله نه چې هغه پوست خبرداري ورکړو چې دغه هیواد په سیاست کې دی د مداخلت نه لاس واخلي. افتخار چودھری د 2008 کال د مارچ په میاشت کې د هغه وخت پوزي حکمران پرویز مشرف د خپل سوکې نه ګوخه کړو کله چې هغه د پرویز مشرف پر ضد د درغلي مقدمې پرانیستي. چودھری بیا د وکیلانو د تحریک په نتیجه کې په 2009 کال کې په خپل سوکې بیا پر ځای شو او کله نه چې چودھری بیا د ستر عدالت ستر قاضی شوی دی د یو شمیر وتلي سیاستوالو او پوزیانو پر ضد چې مقدمی پیل کړی دی. مقاله کې راغلی دی چې د پوز د پخوانی مشر جنرال مردا اسلم بیگ او د طاقتوري پوزي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی پر ضد هم خاغلی چودري د پلټنو حکم کړی دی. په جنرال بیگ او جنرال دورانی تور وو چې په 1990 کال کې یو شمیر سیاستوالو ته پیسې ورکړې وي او په ټول ټاکنو کې درغلي کړې وه او د دې ترڅنګ د یو شمیر نورو جنرالانو پر ضد هم د درغلي پلټنې روانې دي. ستر عدالت په خپل یو سل ویختو پاڼو مبنی فیصله کې ویلي دي چې جنرال بیگ او دورانی یو شمیر سیاستوالو کې په دې مخه په لکونو ډالر ویشلې وي چې په ټول ټاکنو کې د بینظیر بټو پاکستان پیپلز ګوند ته ماتې ورکړي. فیصله کې راغلي دي چې د دغو دواړو جرنیلانو پر ضد د 1990 کال په ټول ټاکنو کې د غیر قانوني هلو ځلو تورونه ثابت شوي دي. مقاله زیاتوي چې د دغه فیصلې نه پس تر قاضي پاکستانی سیول افسرانو ته په خپل وینا کې وویل چې هغه ورته لاړې چې د ملکونو د استحکام او امنیت ضمانت ټینکونه او توغندي وو. مقاله زیاتوي چې ښکاري داسي د نومبر په 15 نیټه په پوځي صدر دفتر کې د لوړ پوړو پوځي کمانډرانو سره په خبرو کې چې د پوځ سر لخکر جنرال اشفاق پرویسکیانی سو ویلي وو هغه د خاغلی چودري د خبرو جواب وو. جنرال کیانی ویلي وو چې یو کس او یا ادارې ته دا اختیار نشته چې دا فیصله وکړي چې د ملک مفاد پسې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق کې کوم
ده. هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو مقاله لرو له پاکستانه خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورسپانه دان کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خوانی مشر او د بشري حقوقو فعال ای ای رحمان لیکنه خبره شوې ده. نوموړي په خپل لیکنه کې په دې هیواد کې د مرګ د سزا په اړه بحث کړی دی. د لیکي په پاکستان کې د مرګ سزا د ختمولو لپاره پرمختګ نکېږي. نور تفصیل په امیر ساحل اورو.
د پاکستان د بشری چارو کارپو آی رحمان لیکي 13 اونۍ چې په پاکستان کې یو پخوانی پوځي ته د مرګ سزا ورکړل شوه، نو په هیواد کې دننه او بهر پر دې کار د غصې او خفګان ښودنه وشوه. دلی کې پر دې کار په ځانګړي ډول هغه کسان خپه شول چې په هیواد کې د مرګ سزا د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. پوځي ته 500 ورکولو پر دې موضوع باس بیا پارولې دی. رحمان لیکي پر دې موضوع خبرې اترې مخکې هم شوې دي او دلیلونه ورکړل شوې دي چې ولې باید د مرګ سزا ختم کړل شي. یو دلیل دا دی چې باید د سترګې په بدل کې د سترګې تصور پر ځای اصلاحاتي انصاف عملي کړل شي. همداراز که دولت یو کس وژني، نو دا عمل د مجرم له لاسه د بل کس وژلو لپاره ښه نه دی. یو دلیل دا هم دی چې که په ناانصافۍ د مرګ سزا ورکړل شي، نو هیڅ تلافي نشي کېدای. او دا چې د پاکستان په څیر په هیوادونو کې چې پکې د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوې دي، د تیروتنو چانسونه ډېر زیات وي. آی رحمان لیکي یو مهمه مسأله دا ده چې د مرګ د وروستۍ سزا د هغه منطقي او عقلي دریض لپاره ګامونه بیرته په شا کړی دي چې د 2009 زیږیز کال له جنورۍ راهیسې اخیستل شوی ول. یعنی له هغه وخت راهیسې په نارسمي ډول د مرګ سزاګانې ځنډول شوې وي. حکومت په 2008 زیږیز کال کې ویلي ول چې پر هغه سپارښتنو کار کوي چې د مرګ سزا د ختمولو لپاره ورته ورکړل شوی وي. تر دې وروسته وزیر اعظم قامی اسمبلی ته ویل چې د کورنیو چارو له وزیر یې غوښتي چې ولسمشر ته یو لیک واستوي او هغه ته ووایي چې د هغو کسانو چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده سزاګانې په عمری قید بدلې کړي. هغه وخت ولسمشر ظاهرا دا پریکړه وکړه چې پر دې موضوع د ټولو سلا واخلي چې د 2008 زیږیز کال له ډیسمبره به د مرګ سزا نه ورکول کیږي. د بشری چارو کارپو آی رحمان لیکي په 2010 زیږیز کال کې د کورنیو چارو وزیر قامی اسمبلی ته وویل چې د مرګ سزا ختمولو په قانون یې کار کړی دی. د ویل دا قانون به د 2010 زیږیز کال لپاره مخکې عملی شي، خو ده دا ورزیاته کړې وه چې د ځنو جرمونو لپاره به د مرګ سزا بیا هم ورکول کیږي. په لیکنه کې راغلی هغه وخت پاکستان سپریم کورټ هم په خپل یو ګام واخیست او هلې ځلې پیل کړې چې د مرګ سزاګانې په عمری قید واړوي، خو تر دې وروسته مسلسلې اورېدنې ونه شوې. آی رحمان لیکي تر ټولو خپکوونکې خبره دا ده چې د حکومت یو مشاور ویلي د مرګ سزا د ختمولو په اړه اوس فکر نه کیږي. همداراز حکومت هم داسې نه ښکاري چې پر دې اړه یوه مباحثه وزېږوي او د دې کار ګټه هغو محافظه کارانو ته رسي چې خلک پر دې خبره بې لارې کوي چې په پاکستان کې د 28 جرمونو لپاره د مرګ سزا اسلامي او مقدس حیثیت لري. رحمان زیاتوي رښتیا دا دي چې په اسلام کې د مرګ سزا یوازې په دوو صورتونو کې ورکول کیږي، یو یې د چا د وژلو په بدل کې او بل ته فساد فی الارض ویل کیږي، یعنی په هیواد کې یا په ټولنه کې د مجرمانه ګډوډۍ پیدا کولو په صورت کې.
دا و په مرسایل چې تاسو ته د ډان ورسپانې مقاله وړاندې کوله.
سروے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا جوند او دا فنی دنیا سخت تاسو خبریر
دا مشال ریڈیو پزانگڑی پروگرام سروے کے
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخ پرونے
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. لږ شیبه کې درته اونیزه خبرونه پام کوه هم وړاندې کوو، خو یو ریپورت لرو. د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې صوبایي وزیر ویلې دي ډېر زر به دوی د مشرانو د حقونو یا د سینیئر سیټیزنز رایټس قانون جوړ کړي. په اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سماجی خیر خیګړې صوبای وزیر ستاره ایاز ویلری چټیر زربا د دوی حکومت د مشرانو د حقونو یا رائټس اف سینیئر سټیزن لپاره قانون سازی وکړي. دا غیر سرکاري تنظیم لخوا په پیښور کې رابلل شوی د مشرانو د حقونو لپاره یو غونډه ته د وینا په وخت دوی دا خبره وکړي. د سماجی او د زنانو د خیر خیګړې صوبای وزیر ویل چټیر زربا په دې لړ کې صوبای حکومت قانون سازی وکړي او خیبر پختونخوا به په ټول ملک کې اولنی صوبای چټیر لړ کې به قانون جوړ کړي. صوبائی وزیر ستارہ ایاز پدے لڑکے مشال لیڈو توائی بلخوا یو غیر سرکاری نړیوال تنظیم چې د مشرانو د حقونو او د دوی د خیګړې لپاره کار کوي وایي چې په دې لړ کې دوی صوبایي او افاقي حکومتونو سره د ډېر وخت نه په تماس کې دي او دوی به د حکومت هر قسمه مرسته کوي. د دغه تنظیم هیلپ ایج انټرنیشنل د خیبر پختونخوا صوبایي مشر مجیب په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي یادونه ول دا چې د مشرانو د خیګړې لپاره کارکونکو دغه تنظیم شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 1.3 میلیونه یا 6.8% خلق داسې دي چې عمر یې د 18 کالونه بره دي او دغه رنګ خیبر پختونخوا کې خوښه 3 میلیونه خلق دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د دغه مشرانو د مرستې لپاره دوی وړاندې هم په پیښور کې یو مرکز جوړ کړ دی او د قانون جوړېدو وروسته به د دوی هر قسمه مرسته کولی شي او دوی ته به اسانتیاګانې ورکولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
اردن کا اوس هم وار رسیدلې ده د مشال ریډیو د ځانګړي خبرونه د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوا. دا پروگرام هر اونۍ ستاسو لپاره امان الله ناصر چمتو کوي. نو راځي چې دا وار امان الله ناصر او د هغه ملګرو ستاسو لپاره سره وړي دي.
السلام علیکم گرانو او زوریدلو اوریدونکو، ګورګین میرچکی یواری بیا حاضر دی د یو څو ګډوډو خبرونو سره. په دې هیله یو چې یخنی به لړزولی نه یاست، د ګیس لوډ شیډنګ بره پولی نه یاست، زکام او ټوخی به ژړولی نه یاست، د ښځو پیغورونه به کانه کړی نه یاست، او د مورکۍ غیبتونه به جنګولی نه یاست. خیر، جنگ خو اوس د پریشانۍ خبره ده هم نه. هر خوا ته جنگ، د سرکار او خرکار په ګرانۍ جنگ، د اپوزیشن او حکومت په کرسۍ جنگ، د مزدور او مالک په روپۍ جنگ، د درزی او ګراک په صدرۍ جنگ، د تنور والا او ډوډۍ خورو په ډوډۍ جنگ، په هر چوک د بیلو بیلو ایجنسۍ جنگ، هر خوا ته جنگ جنگ. ځکه خوای چې
زما پکور کی جنگ جنگ، 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 مزه گیلا زنا دی گالے او پل دن دی، ماکڑی دوا و دن دی، ماکڑی دوا و دن دی، زکو زیم در دنگ دنگ، زما پکور کی جنگ جنگ، زما پکور کی جنگ جنگ، زما پکور کی جنگ جنگ، زما پکور کی جنگ جنگ.
Thank you. ملګرو رښتیا خبره خدا ده چې د دبانی جنگونه به انسان خیر کړي. جرګشته مرکشته د کور جنگونه توبه توبه. سهار می میرمن پار کارا وشتلیم تر اوسه می پا غوگونو که خپل غک پا ایکو کرا روان دی. تازو بخام خدا فکر کوئی چی دا گورگین مرچکی رنگ زده با پا کور کی چرنگ پا غصه غصه گرز. نه 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 توبه وغد میرمن مخ کی توبه توبه. کور تا چی اور ننوزم بوتونا پا لاز کی واقلم تایی پا خوله کی ونیزم و همچی سامی ونگیش. الوگان پیاز ٹماٹر ٹیپر گازری ملے ہر سب فریج کی پراتی بھی بیا ہم نہ تھا خوشحال.
مسٹر گرگٹ تو دل تناس تزما خیبت نہ کبھی
بیگم صاحبہ تھا سو تلک دا خدای خاطر وکا پروگرام آنیر روان دے
زہم ننستا کار آنیر کول غارم تا تر نن پوری کورتا آئس کریم راوڑی دے
بیگم صاحبہ پا ما باندی لگ رام وکا خلق ریڈیو آوری اس پا دغا تنخواہ کی زتو تا آئس کریم چلنگا راوڑم
شا ما تا آئس کریم نسے راوڑا ہے تو تکی چکری تا ہر ورز آئس کریم ورکوی کافی ورکوی او پا گاڑی کی چکران ورکوی
تو تکی دا چاد دا ضرور تا تا شالیلا بادامی او دا غیبت کری دی دا سازش دا آگی دی
سازش؟ مشت ٹیپر او آگی تا ہوتلان کی ڈوڈی ورکوی
بیگم صاحبہ تا سو پا خدا یکینو که دا زما پا خلاف سازش دی
سازش بزو وستا تا دروشو
بکو لک پا خاطر دا سکی اقوات شکن اقوات شکن سور سکا خبر ناما شروع گا
اللوی اللوی از ما بخیال دا جنگ هم دا سواد دا جنگ رنگ پنور حیواد کی خور سو ورانو اوریدون کنن خبرون دی دا جنگ نو دوار لوی لوی دا ملک نپرسان چی فان چی دی دا اغو هم پا ما بین کی جنگ شروع سوی دی او دوار یو بلت خورا کلکی کلکی کبی پا دی جنگ کی بسو گزاری جی دا خونه دا معلومه البته دا اسمبلی دا ممبران و رنگون هم خورا جڑ جڑ دی دوی پا دی بیری جی دا جی نوی جی دا غویانو پا دی جنگ کی چونگش هم ترپشو لاندی سی نور پشار کی جنگون چیری چیری دی دا شالیلا بادامی راپور
دا وقت یو داسې گلی کې ولاړ یم چې اکثر ماشومان د گلی نه بلکې د کرکټ د میدان په ډول استعمالوي. دلته د دوو غټو غټو کسانو سره جنگ دی. ولې جنگ دی؟ پر ما ډېره ناوخته د زم کور ته تاسو یې پخپله واور
تا زما د نامه نه دی اورېدلی.
دغه خو زه تا نه پوښتنه کوم چې ته یې څوک؟
زما نوم ملک توتک دی. وینې دا توتک؟
او بیا تا زمانه دا پختنه نده کری چی زمانون چه ده؟ زمانون بزدر وخیم زمانون ملک تو پک ده او خلق ده نازه کلا کلا کلاشین کو پم را توائی
ای تو پکا تا دارا توی چی دا گله ده که دا کرکت میدان داستان ازولی کشنیان ماشالام یو درزن هر روز دلتا کرکت کوی دا طولی گله شیشه ما دی کری دی کنا
خانه خرابی شیشه خودی دا ما توشه اگه گانه دی نده او ریدیلی چی وی شیشه هو یا دیل هو اخیر توت جاتا هی
کی نمره
او خانه خرابی چی دی دا شیشه ما تا نگی نو بته نوی چرنگ ورا چه او چی که وروا نشوی زین ورا چه هم نو داده شیشه دکانداران بچه کوی ملکی معیشت با چرنگ ترکی کهی
خانت دی خراب شو اوف دا خو تر زامنم پا خو پا خپا ترلی دی اگه چه وای وای ما چی میگه دنبوره چی میگه زدر تو هم دا خپل کچنیان پوی که کنه که آینده از ما شیشه ما تا که سر به ارمات کما
چیشی؟ سر به ارمات کری؟ ده ملک توپک ده زامنو سر به ارمات کری؟ ستا سر بزه پا اغا ورز در ماتوام تو تکا پا کما ورز چی ده داکترانو هر تالوی ده حکیمانو حجیان را غلوی او کمپودران اغواشه بیوی هو ستا سخیال ده زمانو ملک توپک ده جنگ پا پیسو اخلمه هو
زیگر سر پا دلرو اخلمه عجب سړی، زه درته وایم زامن دې پوی کا کنه.
کنی څه به وکړي؟
کنی نو
څه به وکړي؟
کنی دا موله به در پرېږدم.
ای توتکه وروره، کوچنیان دي څه وکړي؟ حکومت د کرکټ ګراونډونه نه ورجوړي، ما وته یې په روډونو نه پرېږدو. دا خواران به لوبغاري څنګه جوړېږي؟ افریدی او عمران خان به څنګه جوړېږي؟ راشه ستا زامن بېټسمینان که، زما دا بالران که، زه و ته به ریفریان شو. د کوچنیانو میندې به تډ امپایرانې وي. زمونږ کامي ټیم خو هسې له هغه ټوخه لوېدلی دی. مونږ به استرالیا ګټو که خیر وي.
لسمی بچان دی ټول چمپیونان جوړوم دی کرکیټران، خپل ټیم جوړوم اول فاسٹ بالران پڑک کھڑو یا بیٹسمین امپائرنگ زکم کوچنگ تور تور کم امپائرنگ زکم کوچنگ تور تور کم
گرانو قدر منو اوریدونکو، د میرمن نه د وهلو ټکولو خوړلو وروسته ګورګین یواری بیا په ډیره شرمندگی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. څنګه چې نن خبرونه په بیلو بیلو جنگونو باندې مربوطه شوي، نو یو جنگ بل ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو، او دا جنگ دی د یوه خاوند او ښځې. ورته غوږ او سترګې شئ. رانو اوریدونکو، د مرکو او خورکو په لړ کې دا وخت زما سره یو خایسته او ډیر زبردست میلم تور خان موجوده دی. د تور خان سره د د کورنۍ جګړو په حق له خبره کو. تور خان وروره ستړی مشي.
ګورګینی وروره ستړی مشي.
تاسو د کومه څخه راغله؟ ستاسو تعارف؟
زه د سړی شزه یم.
ګلدستې، ته دلته څنګه راغلې؟ زدا پښتنه در څخه کوم چې ته دلته څنګه راغلې؟ هلته به په کور کې پکوړا څوک پخی؟ وان تا ته نه ده معلومه چې پکوړا نه یې زما ویشتان لکه شکر د جګ ولاړ پښې مې تخنیږي، نس مې مرور کیږي، او خوله مې دی ولټ ولټ کیږي.
او چې پکوړې پخې کوم، بیا نو ته راته وایه چې په دې کې مرچکی زیات دي، مالګه پکې کمه ده. یو ورځ دی نه ده، دوې دی نه دی، هر ورځ دی وهل ټکول دی. ته څرنګه پښتون یې؟ پښتون کله هم په ښځې باندې لاس پورته کوي؟
نو ولې نه پخې ششیان؟ نو خو موږ خدای نه سوار اخیستی یو، بلې خوا بوړ بیا خوند ډوډۍ سوځلې چې دلته ملا صاحب وایي الله اکبر، دلته د دې نازولې وایي ماته برګر را پوخکه، ماته چپس را پوخکه. خانه دې خرابس، د تورک زوی وګوره، زوی مړې یو کورت پورې وړۍ به دې خوړلې، تا برګر او چپس پېژاند.
یاره تورکې کژړکې، ډېره د افسوس خبره ده. باید چې نارینه د ښځو سره مرسته وکړي په کار کې، برخه ورسره واخلي، کوچنیان ځینې را وګرځي، او ته وهل ټکول کوې.
څه اوس به نو خان توره خان د ګلدستې بیبي کشنان ور کراروي؟ وی قربان، وی جار، بابک دې در دا رایله پزه وګرځه، بابک دې در دا تور مخ وګرځه چې په هغه بل اختر دې پرنځلی.
د کاره دې بېزاره یم، نور غمونه مه راته جوړوه.
نه نه، هینده به پیړې زه در جوړوم، ته بس ماجې پر تبخې باندې ډوډۍ اچوه، پیازو ټماټر به زه در څوکروم، ته ماجې و دې تور غورځوه.
په دې کې د دومره خبرو څه ضرورت دی؟ خود به کوې کار. ستا کوشنیان نه دي یوازې د دې کوشنیان دي، دوی چې دا دومره لوی یېر ساتلی دی، ته و یو دوه کوشنیان نه شې ساتلی؟
ښه، نو اوس د کوشنیانو مزدور راڅخه جوړه. بیا به نو خلک نارې راپسې وي، وای دوړه دوړه، د ماینې مزدوره.
ښه، نو ته نه سمېږې، په کور کې د خپل کوشنیان سنبال کا ززما د پلار کرا کما پتا باندې خپل اغا ته پلوانان وړونه نکړل خبر نو زما نو به هم بیبی ګلدسته نه وي
فضل خیبادار اورور ومدار ګرځو دینې چې درشته و ورونه راغشتي وم کوشنیانم زور قرارم ځایم ور جارو کوم لوشه مور منځم په کوړیم زور پخوم هغه ورونه چورتاره و نه غواړي پروشه کاله یو څوک په څټ کې واله تر وسه بریشي خدای ته وګوره هغه ورته ووایه هغه ورته هر کار دې درکوم
ملګرو جنگ فساد جوړوي هاو پام کوي ورور ولی خپل کوي جنگ پرېږ دی هاو پام کوي پام کوا
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري